السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه د 14 کال د تلي دریمه د 23 کال د سپتمبر 23 پیل په خبرونو کوو. په سر کې هم د لبنان د مرګونی بریت په ارتباط باندې یو خبر. پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 1500 کسان وژل شوی دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایی بریدونه کړي دي. په وژل شوو شاوخوا 492 کسانو کې 15 ماشومان او 85 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور پر بنسټ د اسرایلو پوځ د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي چې ژر تر ژره له هغو سیمو ووځي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله ترهګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرایل پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي چې د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. تاجکستان وی د سکه له جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته د څه باندې 2 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې ده. د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان د اندازه برېښنا د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده. د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېدلی چې له دې څخه شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنی 6.5% صادره شوې ده. د برېښنا 80% صادرات افغانستان او 40% ازبکستان ته شوي. تاجکستان د 2023 کال لپاره له دغو دواړو هیوادو سره د برېښنا د صادراتو په اړه یو تړون هم لاسلیک کړی. د جمهوری پال د استازو یو ډله غواړي یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر درېږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازي جورج بریچن چې دا لایحه یې وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوېد او اوس داسې برېښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ چې دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کېږي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحده ایالاتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمې په سالت ریور نومي سیند کې دوبه مړه شوي. 15 کلن عبدالمساور خالقی او 18 کلن سلیمان ناصری چې د 2020 کال د اگست 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته کډوال شول د تیر چهارشنبه په ورځ په سیند کې ډوب شوي. په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته وویل نساری او خالقی چې د تره زامنو له طالبانو راوتښتېدل خو دلته له دې تراژیدۍ سره مخ شول. د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان ولایت په اړوند ساحه کې په ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او تر 500 نور ډیر کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس پرون خبر ورکړی دا پیښې د یکشنبې په ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوي. په سودان کې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 288 تنه د کولرا یا ناس ناستی په ناروغي مړ شوی. د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان په دې ناروغي اخته شوی دي. کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستي ډېره خبره ده. دا سیمې پروستیو کې سخت توپانونو او بارانونو هم ځپلي. د سودان د روغتیا وزارت پرون ویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او والقصارف کې ثبت شوی. په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده. په وو کال په خوا یوازې په 2 میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر اوسه ډېر مړ کړل. کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او د هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه هلته هم لوستل شي. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. سر مطلب مداده چی ده لبنان په بیلا بیلو سیمو ده اسرائیلو ده بریدونو په نتیجه که لکتر لگت سلور سو دون نوی کسان و جلشوی چی پکه لزگو نخزی و ماشومان هم شامل دیم. ده لبنان گن خلق لجنوبی سیمو ده تیختی په حال کی دیم.
الوضع منه آمن بالمغرب وضرب كثير عنا هنیک و مفرمالی که حفل اولاد و ماشین على الله وین.
ده لبنانی اوسیدونکو یو چې ویلې خپل ماشومان او اولادونه اخیستي دي او غواړي چې یو خوندي ځای ته لاړ شي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي او صراف وای
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکي ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب د افغانستان اړوند مطالب وروسته خبرو کو، خو د لبنان په پیخي باندې پیل کو. پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 500 کسان وژل شوی دي. اسرائیل پرون د لبنان په جنوب او ختیځ کې سلګونه هوایی بریدونه کړی دي. د لبنان د روغتیا وزارت په خبره 392 کسان په دغه بریدونو کې وژل شوی دي، چې پکې 15 ماشومان او 55 ښځې شامل دي. 1400 کسان ټپیان شوی دي. دا له 2000 کال راهیسې په لبنان کې د ملکانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. په لبنان کې دا میاشت مخکې په څو ورځو کې د پیجر یا د بیسیم وسیلو په چاودونو کې هم شاوخوا 15000 کسان ټپیان شوي دي او 9 مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور پنځه د اسرائیلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژر له هغو سیمو ووزي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تراګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرائیل پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات لري.
په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمی وي. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداری ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري آژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر 80 ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پریس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل د پوځ ویندوی د دوشنبې په سهار په یوه خبري کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یوه بېساري پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکي خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوځ به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډېر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز یې نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
له هرات څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولي دي. ازادي راډیو ته څو صرافانو د امنیتي اندېښتو له کبله د نومونو د نه ښودلو په شرط تېره شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان وو چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافانو وروسته له دې نیول شوي چې هغو څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړیو پر صرافانو د چاپی په مهال یو شمېر داسې کسان هم نیولي چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافۍ مارکېټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لږ تر لږه 170 تنه نیولي او ځینې یې له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشي کړي دي. خوشي شویو صرافانو ویلي چې وهل ټکول شوي نه دي، خو په سختو شرایطو کې توقیف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې له یوې مودې راهیسې ټولو صرافانو ته ویل شوي وو چې جواز واخلي، خو د طالبانو له لوري د جواز او همداراز د مالی ضمانت لپاره ډېرې پیسې ټاکل شوي چې د ګرځنده صرافانو وس پرې پوره نه وو.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکی سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې 15 لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالر بانکی سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپله صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبه په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سربېره پر نارینه هم د هغو اعلان شوو قوانینو پلي کول جدي کړي چې له مخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړ شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په ټوکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ورځي یا دروازې ورټکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې په وروستیو کې طالبانو د لګول شوو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
مرافتم د سلمانی ک مې خواست
زه سلمانی ته لاړم. پختل می چې کیره مې ستاسو کوم سلمان ما کې جوړ نه کړ. ما ته پختل وکړ چې ولی ویل چې امر بل معروف راځي دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به مې هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په د صد فاميلي کې یو سلمان چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
سر په ملای کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قانون وضع کړی دی د ګیر اصلاح کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه مو کارونه ډېر کم شوي دي خلک مخکې باندې نه رسي موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوي دي واشنگټن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادې لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی په شلمې مادې کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي له غږولو او د بې حجابه ښځو له لیږدولو ډډه وکړي دغه شان د قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت لورتوالی منع شوی ده د طالبانو حکومت د قانون په توشیح کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
ازادي رادیو ته خوږی است اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وای روان کال کې په خورزوکی اخته نګدې درې نیم لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوی یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللی او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي په افغانستان کې په خوارزوکی د اخته ماشومانو کورنۍ وایي نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي عابده سپوږمۍ او نور جزئیات
په افغانستان کې په خوارزوکی د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزوکی اخته نږدې درې نیم لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف د سپتمبر په 28مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزوکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه دواړه په خوارزوکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزوکۍ اخته دي یو یو کلن دی یو بل درې کلن ځکه چې شیر په شیر و مخکې مې دنده درلودله کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم بسکټ مې ورکول اخر په خوارزوکۍ اخته سول روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وی متوجه دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ پنور ونه صبر ته می کورت راول
سره یک روز تشرخانه کلونی 63 ساله را بستر کردم بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم
امید په کابل کې دی او 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارزوکی اخته دی
دینه خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارزوکه دی شنشن پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی
د
پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روختون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. که په اوسط ورته ووایم زمونږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې تو ورځې تر 15 پورې ماشومان بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دی د ځای کډه کې بل ځای ته نو شمیر یې په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26 په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي و چې دوی کولی شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارزواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
له خبرونو ور آخوا
پرون د سپتمبر در 20 د اشاره ژبه نړیوال ورځ و. یو شمیر غنجونی چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دور څخه په اشاره ژبه لزده کړو محرومی شوي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر 20 د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه ځوانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امینه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د امینې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو. حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپله راتلونکي روښانه خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه یې اوریدلی سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی آینده خود هستن چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل راتلون که پر را دیر اندیخ منده از اکه او روست لده چه طالبان در اقلی پرخز و اینجون و یه محدودیتون لگه ولی دا مخ کی خونځي ته تله او د اشاري ژبه یې زده کوله او کولای شو چې په ټولنه کې خپل لومړنۍ ستونزې حل کړي، خو اوس د دوی پر مخ ښوونځي تړل شوي او نشي کولای خپل هغه لوسته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغو نجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړې، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه، خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال،
هغه فعالیتونه چې د سویدن کمیټې لخوا دوی ته کېدل، دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ور زده کوله، خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیټه بنده ده موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې په برخه کې لیوي مؤسسې سره د ښوونکو په توګه کار کړی، د دې ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشارې سره په مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تفهم د دې اناناتو کلتوري اشارې هم سره جلا دي، نو دې فهم او تفهم یو وسیله ده چې څنګه دی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او اعتباد او فارغ کسی او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سیم.
دا وایي یو شمیر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي و. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه نجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو نجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولای دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسېږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کېږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% چې پاده سوله هغه د خپل همکارانو ته ورکوي او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي د ولسه پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې دا څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپل همکارانو ته ورکوي یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي او پاته ولس چې دی ولس دغه څه شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نه نیکلو وړاندې کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د دینجینو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق ده، فرض په خلکو باندې باید ولیکي. نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک
داسې زړه مخه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپل درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي. څوک درس نه وایي دا ولې نه وایي؟ ځکه چا ته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشې ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته.